ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګولد رز 2013 کال د سپتمبر 18 نیټه د وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې، په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات هم ستاسو دپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. خو لاول سرټکې،
د پاکستان نوی منتخب صدر عارف الوی نن پارلیمان ته په خطاب کې ویل د پاکستان پارلیمانی نظام د ګډوډۍ یا بے ثباتۍ ښکار شوی دی. هغه دا خبرې په داسې حال کې کولې چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخالفو ګوندونو سخت احتجاج کوو. دا یو مهم موضوع ده او په دې به تفصیل درکوو.
د پاکستان د مرکزی حکومت د پرمختیا منصوبه بندی وزیر خسرو بختیار د سینټ قائمه کمیټه ته ویلي حکومت به د پاکستان او چین اقتصادي رهداري پروژې ته بیا کتنه کوي او په ممکنه توګه پکې بدلون هم کولای شي.
او د ملګرو ملتونو ادارې په خپل یو رپورت کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره د مالی خندانو ختمولو په لړ کې زر تر زره د پیسو ورکولو لپاره غږ کړی دی.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
د ډیوی ریډیو په دې خبری خبرونه کې تاسو یو شمیر مهم رپورټونه اورئ. که دا خبرونه غواړئ چې تاسو نیخ پنیغه هم وګورئ، زنګ فیسبوک ته وی او ای ډیوا، زنګ په فیسبوک وی او ای ډیوا باندې هم تاسو دا خبرونه نیخ پنیغه کته شي. زنګ ویب سټ ته www.voadivanis.com. پاکستان کې په 15 جولای د انتخاباتو وروسته نوې حکومت جوړ شوې ده او نوې صدر عارف الوی نن په لومړي ځل پارلیمان ته وینا کړې ده. هغه چې دا وینا کوله نو په پارلیمان کې شور وو، احتجاج وو او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند خلاف نارې پورته کړې. هم په دې موضوع سوچ مخکې د واشنگټن کې ډیوه خبریال نوشروان کلندر، په اسلام آباد کې د خبریال الیاس خان نه تازه معلومات اخیستې دي.
نو پارلیمانی کال شروع کیږي، نو حکومت راشي، نو دا آئین د شک دلان دی. ولس مشر پارلیمان ته خپل لړومبه وینا کوي او هغه کې د دې بنیادی مقصد د یو خپل گائیډ لاین ورکوي چې حکومت په کوم کومو تګلار باندې د عمل وړاندې بوزي. نن دا غرم چې کوم نوی صدر منتخب شوی دی پاکستان تحریک انصاف ډاکټر عارف الوی، هغه دغه لومبۍ وینا لږه شېبه وړاندې د پارلیمان ګډې غونډې ته کړې ده چې په هغې کې زیاتره چې کوم د ده د توجه وه، نو هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منشور کې د کرپشن یا د بډې رشوتونو د خاتمې په هړه باندې چې کوم دوی ناره وخلې وه، نو ده هم په دغه باندې ډېر زیات زور ورکړلو او د ده دغه وینا وه چې د پاکستان چې څومره ستونزې دي په دې کې د ټولو نه غټه ستونزه چې کوم ده، نو هغه کرپشن دی او دغه اقرابه پروري ده چې د وجې پاکستان مخ په وړاندې نه ځي او زموږ مسایل چې کوم دي نو دا ورځ په ورځ زیاتېږي. خو ده دغه هم یو تعریف وکړلو چې دا یو ډېره ښه خبره ده چې دریو اسمبلیانو خپل موده پوره کړله او اوس د جمهوریت په دغه کې اوس هم زموږ چې کوم سیاسي نظام دی دا د مختلفو وجو په بنیاد باندې د عدم استحکام ښکار شوی دی. خو بیا هم دا ښه خبره ده چې جمهوریت په پټلۍ باندې روان دی او خپل کار سرته رسوي. دغه رنګ د ده دغه وینا وه چې دې دپاره به د کرپشن د خاتمې دپاره به مونږ ته یو صاف شفاف نظام جوړول وي او د اعتصاب چې کوم ادارې دي دا به مضبوطول وي. دغه رنګ د ده وویل چې پاکستان دا وخت یو مقروض قوم جوړ شوی دی چې ډېرې زیاتې قرضې اخیستې دي او زمونږ چې کوم دې دپاره به مونږ خپله سادګي راولو په خپل ژوند کې او همدغه بعد سادګي به زمونږ د پاکستانیانو د ټولو نه لوی شناخت وي. دغه رنګ ده د توانایي او د بجلۍ په بحران یا معاملو باندې هم زور واچولو چې دې ته د حکومت خصوصي پام ورکړي او د اوبو چې کم دا زیا کیږي د دې اودولو لپاره دې نوي ډیمونه جوړ کړل شي. د ده دغه وینا وه چې ملک خوشحالي ده او د دې لپاره دغه رنګ ډیمونه او د اوبو ذخایر ډېر زیات ضروري دي. د ده دغه وینا وه چې بلوچستان تر څنګه چې څومره لري پرتې کمزورې سیمې دي د پرمختګ په حواله سره هغه مخ په وړاندې راوستلو باندې د حکومت خصوصي پام ورکړي. د آبادۍ په مسایل او د وسایل چې کوم وسایل دي په دې کې ټولر راوستلو باندې زور ورکړلو او د د چکم ځوانان دي د دا وې چې دوی ته د میرټ او قابلیت په بنیاد باندې روزګارونه ورکړل شي، دوی ته د سکل ورکړل شي چې دا غرنګ دوی نه صرف په ملک بلکې په هر هیوادونو کې خپل روزګار او عزت سره ترلاسه کړي، بل دا وې چې تر کې لزمونګه د اقتصاد د لپاره ډېر بنیادی مهم سېکټر دی او په دې باندې د خصوصي توجه ورکولو ضرورت دی.
الیاس خان،
پاشای یو جدید نظام ضرورت دی او تعلیم، صحت او د زنانو خیر خګړې باندې هم د دوی حکومت دا په خپل ترجیحاتو کې راولي.
الیاس خان، په پاکستان کې د سیویلین حکومت او د پوسټ ترمنځ همیشه د اختیاراتو په حواله سره خبرې تر کیږي، خارجه پالیسۍ په مت کې نو خارجه پالیسۍ په حواله سره هغه څه وي چې دا به سیویلین حکومت څنګه جوړي؟
نو دغه بعد د خو چې دا چونکه کلندر صاحب یو رسمي خطاب وی څنګه چې ما وې نو په دې باندې بیا بحث کیږي، خو خارجه پالیسۍ په حواله سره دغه ویناوه چې پاکستان به ټول چې کوم ګوندی هیوادونه دي هغه سره ښه اړیکې غواړي، دغه رنګ د روس بشمول ایران، افغانستان، هند پورې د ذکر رکړو چې د ټول هیوادونو سره د ښه اړیکې غواړي، او د افغانستان په حواله سره دغه ویناوه چې په افغانستان کې امن وي نو دغه امن به په پاکستان کی هم وی، او مونږ غواړو چې یو د مستحکم او پرامن افغانستان مونږ په دې په حق کې یو د لپاره خپل هڅه جاری ساتو. د غرنګ د هند سره هم د خپل اړیکو ذکر وکړو، پاکستان د هند سره د کشمیر په شمول په ټول شخړو باندې خبرې اترې غواړي، او غواړي چې دا مسلې دې د خبرو اترو په لار باندې حل کړي. د غرنګ د چین په حواله سره هم د دوستانه اړیکو ذکر وکړو، او د سی پیک په حواله سره د وی چې دا د امید ښکارا کو د سی پیک کې څومره منسوبې دي دا به ډېر په توندۍ سره مکمل کیږي.
ها، او په اخره کې ته دا لړ حال را ته عمره کې چې اپوزیشن آیا پارلیمان کې موجود مطبوعات خدا وو چې هغه واک آؤٹ کړی دی، نو څه صورتحال دن پارلیمان کې؟
جی بالکل، چې څه ټیمه ولس مشر خپل تقریر شروع کولو نو هغه وخت اپوزیشن چې زیاتره پکې د نن لی غړي شامل وو هغه په خپل چوکونه را پاسېدل او چېغې سوری شروع کړې، او دا هغوی چې څنګه دغه یو مطالبه ده چې کوم په دغه تیر الیکشن کې دغه درغلی شوي دي دې دپاره دی د دغه دپاره دی یو پارلیماني کمیشن جوړ کړی شي، او دوی دا وایي چې حکومت دوی سره دا وعده کړې وه چې دا پارلیماني کمیشن به ډېر زر جوړېږي، خو تر دې دمه پورې په هغې اس قسمه عمل درآمد نه شوی، او وروستو د چېغې سوری نه وروستو دوی د ایوان نه واک آؤټ هم وکړلو، او د هغې نه وروستو چې کوم دی بیا ولسمشر خپل تقریر شروع کړو.
ډېره مننه الیاس خان.
زه خبر ورکو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منسوبې سی پیک منسوبې په حواله سره د پاکستان د وفاقي حکومت د پرمختیا منسوبه بندي وزیر خسرو بختیار نن د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي دي چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې ته بیا نه کتن کېدئ شي، او په دې کې په امکاني توګه بدلون هم راوستل کېدئ شي. پیر ولایت شاپې تفصیلي رپورت تیار کړی.
د پاکستان د پرمختیا مرکزی وزیر خسرو بختیار د سینټ قائمه کمیټې پړوند چین پاکستان اقتصادي رادارې سره تړلې پروژو ته بیا کتنې او د دې کې د بدلونونو راوستو په خلې کړې دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ اندېښنې لري چې ګنې د پاکستان مرکزی حکومت دغه اقتصادي پروژه باندې اړو د سره کار ودرولې شي. د پاکستان مرکز کې د تحریک انصاف ګوند واک تر لاسه کولو نه پس پړومبي ځل حکومت لخوا د سی پیک په حق له قائمه کمیټې ته بریفنگ ورکړی شوی دی. دا په داسې مهال چې په روستو کې د امریکای حکومت نړیوال مالیاتي ادارې باندې غږ کړو چې ګنې پاکستان لري په داسې ډول قرضې ورنکړي شي کوم چې پاکستان سی پیک پروژې لپاره کارولې شي، او د دې روستو که هم د پاکستان مرکزی حکومت او د باندینو چارو وزارت نړیوال مطبوعاتو کې د پاکستان د تجارت وزیر د خلی سی پیک ته د بیا کتنې خبر رد کړی و، او بیا د پاکستان د فوج سرلخکر او د چینایي حکومت لخوا جاري کړی شوي بیلابیل بیانونو کې دغه پروژې جوړښت کار سر ته رسولو عزم څرګند کړی شوی و. خو دغه بیانونو په ترڅ کې د پاکستان د پرمختیا وزیر خسرو بختیار اقتصادي رادارې سره تړلې توانایي پروژو د شفافیت په اړه راپورته کیدونکې اندېښنې په ځای ګرځولې وې، او نن د سینټ قائمه کمیټې ته دغه پروژې په حق له بریفنګ په مهال هم خسرو بختیار د سی پیک پروژې کې د بدلونونو یادې تر بیا کتنې خبرې کړې دي. دغه بریفنګ کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په موجوده حکومت باندې هم د وړو ایالتونو نه تیریدون کې غربي لارې جوړخ کار پام غرزول تورونه لګوي او زیاتوي چې ګنې دا امکانات شته چې موجوده حکومت اړ د سره په دغه پروژه باندې کار او دروي
دا حکومت سره غره دي دا امکانات شته چې بالکل افیکس دی دا سیس کړ چې پر ځای باندې ودرول شي دا خبرې مر روانې دي سپیر ډېر کم ونه دې سپیک کې ډېر کم دل سپیر بیا خاص کر یہ غربی روڈ خود بالکل ہی دلچسپی نہ ہو غربی روڈ تروس پورے سے کم موٹر وے دی یا ہائی وے دی جوڑول آئی لاہور سکر پور خود بالکل زیادہ کی پر اتم میاشتې یو کال کې به دا مکمل شي او غربي روډ دی تر اوسه پورې ډای خان روغ روغ کوټه کوټه سوراب یعنی خوزدار ته اوس پورې پیسې ور نه دی تیار شوی او نه دی دپاره تر اوسه پیسې سدې بلای بعد پیسې ولا پیدا کړي یا په راتلونکي بجټ کې دا اوس موږ به پیسې ورته ورکړو
او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکي د کمیټې زنانه غړي سېنېټر ستاره ایاز وایي چې دوی نوې حکومتي وزیر ته غربي لارې په حق خپل سپارښتنې وړاندې کړې دي او ستاره ایاز هم دا پخلی کوي چې ګنې موجوده مرکزی حکومت سی پیک پروژې ته بیا کتنې باندې غور کوي
نو هغه دا وایي چې زاړو خو بندول نه شو ځکه چې دای کې نه کافي ډیر کار شوه دی خو نوی کې چې دنه اوس به مونږ بیا د سر نه پکې نوی پروژه دی اچو نو هغه به مونږ د کراچۍ او د پېښور ترمنځ چې کوم دا ټرافیک فلو دا هغه تم ګور اکونومیک کوریډور هم مونږ سوچ کوو سو وی مے کنسیډر دات نو هغه کې اگر نور پروژه چې کومې 25 پروژه وي د خیبر پختونخوا د پاره نو هغه ورته ما وینه اوی چې مونږ شاید دا کنسیډر کو ویلی خدا غدي چې مونږ بری وی خامخا خاکو د دې ټولو پروژه
پاک چین اقتصادی رادارے پا اڑا راپور تکیدون کی اندیخنو پا ترس کی دا پاکستان دا فوج سر لخکر جرنل کمر جاوید باجوا دا وقت دا چین پا درر وزنے سفر دے داربونو ڈالر پا لگخ سر جوڑی دون کی پروژہ کی دا پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتون پام غرزولو پا سر دا پروژہ دا مخکن پاکستان کی دا تنازع تخکار دا او دا غیاد دو وار ایالتون سیاسی کی عادت پا مرکز باندی دا دی پروژہ ٹول اگٹ پنجاب ایالت تر سولو تورو نلگوی
په سوله زو کې مونږ خبرونه درکو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کم ځای ته ورسېدل او د پاکستان د هندوستان سره د لارې پرانستلو خبره څنګه ده پرانځي کې نه پرانځي تاسو به وایئ چې پاکستان کې هغه اشتهار وسوم په ټلویزیون چینلو باندې خپور شوی دی په کوم باندې چې پښتنو احتجاج کړی دی چې په دې کې منظور پښتین او د هغه ملګري په هغه ځای کې خودل کېږي څه وخت چې تر هغه په ضد د کرکې په ضد پیغام خپرېږي پاغی باندې به هم یو رپورٹ دته وړاندې کوو داسې نور رپورٹونه هم دی هو کالا باغ ډیم هم پښتانه او پاکستان کې د خپل ژوند او د بقا مسله ګڼي پاکستان کې پښتانه سندیان او بلوچستان وایي چې دا ډیم دنه جوړیږي خو په پنجاب کې یو شمیر پوهان او حکومتي وکیلان وایي چې دا ډیم د پاکستان لپاره ډیر ضروری دی کالا باغ ډیم باندې قام پرست ګوندونو خپل خبرګون څنګه خودلې دي کله چې دا خبره په پاکستان کې ځل بیا راپورته شوه رپورٹ په تیر کړی دی مدثر شاه
د قومي وطن پارټي صوبائي چیئرمین سکندر خان شیرپاو خبري غونډې ته د وینا په وخت ویل زمونږ ګوند سترې محکمې پوره احترام کوي خو مشر قاضي چې د کالاباغ ډیم د جوړولو په حق لکم بیان ورکړی دی هغه د ځمکني حقایقو سره سمون نه خوري ځکه چې دریو وړو صوبو د دغه ډیم جوړولو خلاف قراردادونه منظور کړي دي او نوموړی په دغه مهال ډیوتا صدا سي وایي
چیف جسټس د کالاباغ باندې کوم ریمارکس ورکړو باغې باندې زمونږ دا دغه دې شپې دا چوکي یو متنازع سبجیکٹ دی او د دریو صوبو په دې باندې قراردادونه راغلي دي ریزرویشن زم پښتا نو تاسې ایشوز نه دي چړل په کار ځکه چې موږ دا غنو چې کدا سي ایشوز تاسو چړې ناګي سره به وفاق ته خطر وي واټر ایشو چې دا بالکل موږ غنو چې د اوبو دا مسله چې دا یو اهم ایشو دا خو د دې د حل لپاره چې دی اپا کار چې موږ پورا یو باقاعده د اوبو پالیسی چې دا هغه جوړکو
او وايي د اوبو جامع پالیسی کې صرف ډیمونه جوړول نه دی بلکې د اوبو صحیح استعمال د دې قیمت د صحیح فصلونو انتخاب او د سبو د اوبو برخه ټاکل ضروری دی. نوموړي په دې هم د افغان سرګندونه وکړه چې په 13 آئینی ترمیم د 2 کالو تیرېدو باوجود صحیح عمل نه دی شوی خو لږ ډیر حقونه چې سبو ته ورکړل شوي دي وفاق اوس د دې د واپس اخستو خلاف دسیسې کوي.
13 ترمیم باندې بعضې داسې خبرې کېدلې چې دا واپس کېدو دغه کېږي او موږ دا ګڼو چې بعضې دا سازشونه کوي چې دا آئینی ترمیم په ذریعه دې واپس کړی شي او بعضې داسې اقدامات بعضې خلک کوي چې دا هغې د وجې نه هم دې ته دغه رسی لګیا دی. موږ دا غواړو چې 13 ترمیم چې دی دا هغې باندې پوره عمل درآمد دي وشي او موږ خو دا غواړو چې دې نه زیات هم نور هم ثبو ته خود مختاري ملاوېدل پکار دي.
او وایي که وفاقي حکومت داسې کم ګام پورته کړو نو د دې ګوند به سخت مزاحمت وکړي. د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې وفاق خود آئینی ترمیم په ذریعه فاټا د صوبې برخه وګرځوله خو صوبایي حکومت تر دې دمه داسې کم ګام نه دی پورته کړی چې خپل اغیز دغو قبایلي ضلعو کې مضبوط کړي.
موږ دا ګڼو چې آئینی ترمیم خوشو قانون کې چینج راغی څه اقدامات چې دي سیاسي اقدامات چې دي مرکزي حکومت هغې لپاره یو روډ میپ ورکړی دی خو د صوبایي حکومت چې دې کې کم رول جوړیږي چې کمې ایجنسۍ اوس ضلع شوې چې هغې کې خپل دار اختیار زیات کی د خلکو لا ریلیف ورکی د خلکو مسائل حل کولو طرف ته توجه ورکی هغه اوس پر دغه روډ میپ نه راغلی او دې سره موږ دا ګڼو چې د فاټا په خلکو کې مایوسی زیاتیږي لګیا دا
او غوښتنه وکړه زر تر زره د قبایلی ضلعو کې انتظامی مالی سیاسي او قانوني اصلاحات وکړي شي تر څو دغه ضلعو خلک هم بدلون محسوس کړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
پاکستان د دې خبر تردید کړی دی یا یې رد کړی دی چې ګینې پاکستان دې ته تیار دی افغانستان سره تجارت د پاره هندوستان ته لار ورکړي. تفصیلی رپورت په عدنان رشید تیار کړی.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمد قریشی هغه خبرونه رد کړي چې افغانستان او هند ترمنځ کاروبار لپاره پاکستان د لار پرانستلو ته تیار شوی. خغلی قریشی دغه خبره د برتانیې یو نشریاتي ادارې سره یو مرکه کې کړي. یاد دی وی چې د هندوستان اخبار اکنامیک ټایمز خپل رپورټ کې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر جان باس دخلی لیکلی وو چې سو میاشتې وړاندې پاکستان رضامندي خودلې و چې افغانستان او هند ترمنځ زمکی تجارت لپاره لار پرانستلو پاړه افغان چارواکو سره خبرو اترو ته کینی. یاد دی وی چې پاکستان هندوستان ته دغه اجازه نه ورکوي چې هند د پاکستان په لار افغانستان سره کاروبار وکړي. خغلی جان باس وای د افغانستان سیاسي ثبات کې د پاکستان مفاد دی او په دغه لارو دوه اړخیزه تجارت به منځني او جنوبي اشیا پرمختګ لپاره ګټورې نتیجې ولري. بل اړخ ته افغان چارواکي وای دا وخت د کابل او دهلی ترمنځ د هوایي سفر په لار تجارت 650 میلیون ډالر ته رسیدلی چې پکې 109 فلایټونو په مدد 2,250 افغاني کاروباري سامان هند ته رسیدلی دی. یاد دی وی چې د هوایی لارو ترڅنګ سکال هندوستان او افغانستان د ایران چابهار د بندر په لار د یو بل سره کاروبار پیل کړی وو او دغه تجارت کې اولنۍ سمندري بیړۍ د جنوري په میاشت کې د چابهار بندر په لار هندوستان نه افغانستان ته رسیدلې وه. خو صدر ټرمپ سکال د مئی په میاشت کې د ایران سره اټمي لوازنامه ختمولو اعلان کړی او په دغه هیواد یې اقتصادي بندیزونه هم واپس پر ځای کړي دي. تیره ورځ د اکنامیک ټایمز باندې خپور شوي رپورټ کې ښاغلی جان باس د خولې لیکلی شوي چې تیره اونۍ د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو هندوستان ته د سفر په مهال د ایران چابهار بندر په لار تجارت په اړه هم خبرې اترې شوي دي.
پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د کابل سفر نه وروسته ویل دي چې داسې کومه پریکړه نه ده کړې چې ګنې پاکستان خپل لاره د هندوستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره پرانیزي. خو دا خبره امریکایي چارواکو کوله چې په دې خبرو کې داسې شوي دي. حقیقت سره په دې موضوع باسکو را سره سړونکو بیروز خان ملګری شوی دی. بیروز خان سپسلی مشه
ډیره مننه خوشاله اوس
دواړو طرفونو ته بلې بلې دعوی شوې دي. پاکستان وی دا خبره مننه کړې او افغانستان او امریکا وی چې دا خبره شوې ده چې د افغانستان تجارت چې دی دا به د هندستان سره پاکستان لار ورکوي. حقیقت څه دی؟
نو زه داسې ده چې د امریکا سفیر په افغانستان کې په کابل کې هغه غیر ذمہ دار کس نشي کېدی. هغه ته به د پاکستانی چارواکو یعنی ښه قوي خبره به هغه دا خبره به په ځای لګولي دا غینه پس په غدا بیان ورکړی. اوس دا چې دا او دا خبره د شاه محمود قریشی چې کوم د پاکستان اوسمه وزیر خارجه ده دا غد سفر په دوران کې د کابل د سفر په دوران کې دا خبره رامنځته شوه. نو یو قسمه یو خطه سوري پیدا کو یو امید پیدا کو چې ګنډ دواړو هوادونو اړیکی به ان پراتونکي کې سم شي. خدغه بیان اوس چې کوم د پاکستان د وزارت خارجه له خوا د غرت شوې ده نو دا هم سړنکارن په دې باندې حیران دي چې را دا کوم د پاکستانی چارواکي د امریکا سفیر ته ویلي او بیا به اوس د چا په خواخه د چا په وینا باندې به د پاکستان وزارت چې د خارجه او چارو هغه به د دې تردید کوي. نو دغه بحث روان دی په دې باندې خو دا سیده چې د هند سره تجارت چې کوم دی په دې دا وینا هم ډیره عجیبه ده. وای چې پاکستان هند ته د افغانستان سره اجازه نه دی ورکړي. البته دا خبره داسې و چې پاکستان د افغانستان د تجارت لپاره د هند سره د خپل لارې ورکولو ته تیار شوی. دغه یو دوه خبرې عجیبه غوندې معنی مفهوم راوځي خو خبره چې کومه ده داسې ښکاري د پاکستان چارواکي جوړې دي ته نه دي تیار. هغه په نه دي خوشاله دغه خبره په دې وخت کې که د شاه محمود قریشی د دورې سره تړل کېده یا څنګه چې عمران خان د انتخابونو وروسته بیان ورکړو چې د گاونډي هیوادونو سره به پرانستي پولې ساتي نو د هغې په لر کې کوم داسې ګامونه چې هغه یو اعتماد بحالوي په ځای کوي غالبا هغې ته نقصان دی.
څنګه تاسو هم اشاره وکړه عمران خان او خپل شاه محمود قریشی او پاکستان وسنی حکومت خدا کړی چې هغه د هندوستان سره او د پاکستان د نورو ګاونډیانو افغانستان سره ایو د دې هدا پورې چې د امریکای سره هم داسې تعلقات غواړي چې ټولو په ګټه تمامېږي. نو د پاکستان موجوده حکومت د باندنو چارو تګلاره اوس هم ازادۍ سره په خپل خوښه نشي جوړولی د دې مطلب دا ده؟
د دې نه خو ښکاره خبره هم دغه ده چې دا خو یا په کار وه دومره غټه خبره ده چې فورن منسٹر خپله د دې وضاحت هم کړی وی یا سب پریس کانفرنس پرې کړی وی نو هغه هم نه ده. بل دی چې د یو امریکایي چارواکي د خبرې ردول دي امریکا هم پکې هغه ده یوازې د افغانستان یا د پاکستان خبره نه ده دا امریکا ته هم. خو د دې سره سره چې کومه مهمه ده پاکستان دپاره مهمه ده هغه دا ده چې پاکستان په دغه پوره سیمه کې یوازې شوی دی د هندوستان سره تجارت نشته. هندوستان د دې مخ کې د پاکستان د پوز د جنرال باجوا په اړه باندې هم دلته پر امریکا کې ډیر قوي اخبارونو کې دا خبره راغله چې د نوي حکومت د راتګ نه مخ کې هندوستان سره د تعلقاتو خو کولو په اول سر کې د تجارت د تجارتي تعلقاتو خو کولو غوښتنه ته کړې وه چې هند وسره نه ومنلې. البته زه دې په یو پوینټ غواړم اوس دا چې افغانستان سره که د پاکستان تعلق دا شان خرابې تعلق تجارت ډېر راپرېوتې دی په دې تېر دوه درې کاله کې ډېر راپرېوتې دی که سنټرل ایشیا ته منځنۍ ایشیا ته تلل غواړي واحده لارې په افغانستان ده. که افغانستان له لار نه ورکوي افغانستان ول هم لار نور کی دا د افغانستان ولسمشر مخکلا اعلان کړی دا
بارو سب داسې معلومی کی د امریکای او د پاکستان د باندنو چارو وزارتونو چې دی د تر اوسه پورې یو بل سفارتي میز چې دی په دې باندې بالونه چې یو بل ته گزارینو داسې معلومی کی چې هرډلز پکې ډیر دی دا دویم ځل شو ځکه چې تاسو یاد دی د دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم هغلی عمران خان صاحب ته چې کله د امریکای د خارجه چارو وزارت لخوا خبرې وشوې نو هلته یو شان بیان راغلی او دلته بل شان راغلی او په دې اختلافونه وو. دلته ویل شو چې ترهګرۍ خلاف خبره شوې ده پاکستان ته پاکستان انکار کړو داسې خبره نه شوې. دا دویم ځل شو چې په لویه کچه باندې د یو بل بیانات چې دي د هغې ته غلط ویل کېږي. عمران خان صاحب څومره اهم دی د هندوستان لپاره د پاکستان لپاره د افغانستان سره چې تجارت په توګه استعمال کړي؟
ګوره د څنګه چې تاسو عمران خان دغه خبرو ذکر وکړو او بیا پاغي کې هم خارجه وزارت د دې وضاحت وکړو، عمران خان دغه سره نیغ په نیغه خبرې شوې دي، هغه په داسې څه ونه ویل چې خلک وګڼي، نو دا داسې ښکاري چې وزیر خارجه دې حکومت ته ورکړی دی، خو دا چې کوم پاکستاني اسټیبلشمنټ ورته وایي وزارت خارجه نه دی ورکړی، نو د دې نه به دا معنی شي چې که پرایم منسټر دی که وزیر خارجه دی که نور داسې حکومتي چارواکي دي چې هغه په خارجه پالیسۍ باندې خبره کوي، خارجه پالیسۍ څه نمایندګي کوي، نو هغه به په راتلونکي کې بیا ډېر هغه به اوسیږي، محتاط به اوسیږي، ځکه د هغوی خبره په سبا له باندې په بله ورواړولی شي او هغه چې کوم څه ویل غواړي یا څه کول غواړي یا خلکو ته څه ښکاره کول غواړي هغه هغې کې آزاد نه دي.
ډېره مهرباني باروس خان صاحب ستاسو
مننه.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده، د ډیوا په ټلویزیون، د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سټ باندې تاسو ته خبرونه نیغ په نیغه لیدئ شئ. تاسو ته ریپورټونه وړاندې کوو په مختلفو موضوعاتو باندې، او خبره به وسو کو په پاکستان کې چې کم افغانان اوسیږي او بیا د هغوی بچی چې په پاکستان کې پیدا شوی یا هغه د بنگلاديش خلک چې په پاکستان کې بچی پیدا شوی دی وسه پوری د هغوی سره د شهریت حق نشته دی. د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان وای چې هغه ټول افغانانو ته او د بنگلاديش خلکو ته چې په پاکستان کې پیدا شوی شهریت پور کوي، پاسپورت او شناختی کارت به جوړول شي. تفصیلی رپورټر شد محمد راکی.
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو کمیټې ویان شرداد وای د پاکستان د وزیر اعظم هغه افغان کډوالو ته چې بچی پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی ورته د پاسپورت او شناختی کارتونو جوړولو بیان هرکلی کوي. شرداد وای اوسنی افغان کډوالو زیاته برخه پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی ده، دلته روزګارونه او تعلیمونه شروع کړي او د پاکستان حکومت د نوي اقدام سره به د دغه کډوالو راتلونکي محفوظ شي او د هیواد بنیادی انساني حقوقو ته به دوی هم لاسرسي ولري.
په مجموع کې خو افغان مهاجرین د پاکستان د لومړي وزیر دغه اعلان هرکلی کوي او دا یو نیک اقدام ګڼي. دا سپریږي چې د افغانانو بچیان اکثر تعلیم کې بوخت دي، تجارت باندې بوخت دي، په صحت کې مطلب مشکلاتونه لري او افغانانو تقریبا یو نوع محرومیت احساس کوي. دغه اعلان دی وجه نه به ان شاء الله دوی سره د محرومیت به ختم شي، دوی ته به تعلیمي سهولتونو کې هم فائدہ ورسیږي، په صحي سهولتونو کې هم ورته فائدہ ورسیږي او همدارنګ په د ژوند په ټولو چارو کې، په تجارت کې، په بانکي حسابونو کې، نور مسایلو کې ټولو کې به دوی ته زیاته فائدہ وي.
په پاکستان کې د افغان حکومت د کډوالو نماینده عبدالحمید جلیلی وای پاکستان کې دا وخت 14 لک ټی وار کارت لرونکي او نږدې 10 لک نوی ريجستره شوی افغان کډوال دي او یو شمېر لا هم غیر ريجستره دي. عبدالحمید جلیلی په وینا په دې کې خو شاعتیا 50% هغه کډوال دي کوم چې پاکستان کې زیږیدلی او لوی شوی دي. عبدالحمید جلیلی وای لا هم د عمران خان بیان ته د افغانستان حکومت کوم رسمي خبرګون نه دی خوده. عبدالحمید جلیلی ویل دوی د دغه وینا جایزه اخلي چې آیا دغه اعلان فقط په کراچۍ کې د افغان کډوالو او بنگالیانو د پاره دی او کنه ټول افغان کډوالو ته به دغه کارډونه ورکړل کیږي.
د دې په حکله باندې به د افغانستان حکومت د افغانستان کې د مهاجرینو وزارت همدارنګه وزارت خارجه چې د هغې زمګي سفارت کې د هغې د خپل رسمي سره هغه موقف څرګندوي وروسته موږ خپل ګزارش چې دی هغه مرکز ته لیږلی دی.
په پاکستان کې وخت په وخت افغان کډوالو ته خپل هیواد ته د سنیدو ویل شوی دی. د روان کال پروري میاشت کې هم د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ویلیو وخت راغلی باید افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته په عزت سره ستانه شي. د ترڅنګ پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو د ملاتړ د تور په جواب کې وایي چې د افغان طالبان په پاکستان کې د کډوالو په کیمپونو کې اوسیږي او عامو کډوالو نه د دوی بیلتون ګران وي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر نن هم احتجاج کوي چې پاکستان په پنجاب صوبه کې جوړ شوی هغه اشتهار نه دی لړکړی شوی. په کم کې چې سوخت د دهشتګردۍ په ضد پیغام ورکول کیږي، د کرکې په ضد پیغام ورکول کیږي، نو هغه وخت فلم کې منظور پښتین او د هغه نور ملګري ښودل کیږي. په دې موضوع باندې زه ځینې نور تفصیلات هم در سره شریکوم. په پاکستان کې ځینې پښتانه وایي د منظور پښتون او د هغه د ملګرو فلمونه د کرکې په ضد په یو سرکاري اشتهار کې ښودل د پښتنو د رسوا کولو یو شعوري هڅه ده او د ریاستي تګلارې یو نه ودرېدونکې لړۍ ده. د پاکستان د پنجاب حکومت په یو ویډیو اشتهار کې خپل اولس خبردار کړی دی چې کسه مشکوک عمل ووینای یا د چا لکرکې ډکه وینا ووري نو پولیس خبر کړي. سو وخت چې په اشتهار کې د کرکې د وینا پیغام ورکول کیږي نو په ویډیو کې د پښتون تحفظ مومنټ د مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو فلم ښکاره شي چې هغه پکې به جلسې ته وینا کوي. دغه اشتهار په 15 سپتمبر د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ګډون په شخصي ټلویزیون خپور شوی و. افراسیاب خټک دانشور او پښتون ملت پال سیاست مدار دی. هغه له خټک وای دا ریاست پښتانه خپل ناسکه اولاد ګڼي ځکه وسره د مېرې مور سلوک کوي. دلته هغه وای دلته زمونږ ریاست داسې دی چې سکه او ناسکه بچی لري. پښتانه د بدقسمتۍ نه ورسره بلوچ هم خپل ناسکه اولاد ګڼي. د پښتنو د نیوکو او نخواخی وروستو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د دغه اشتهار د بیرته اخستلو ژمنه وکړه. خو نن د سپتمبر په 19 د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په یو ټویټ کې ویلي دي دغه اشتهار وسوم روان دی. هغه ته پوس کړی دی که د وفاقي وزیر امر نه منل کیږي نو بیا د چا امر ومنل شي. هغه نن په قومي اسمبلی کې د خپل ملګري علي وزیر سره په ګډه یو احتجاج هم وکړو. د وایس اف امریکا ډیوري ډیوسر د خبرو په وخت د پښتو ژبې وتلي ادیب او شاعر پروفیسر اباسین یوسفزی وویل د پښتنو سره امتیازي چلند د ډیر پخوا راسې روان دی. هغه وویل موږ د خپل پاکستان جوړېدو را په دې خوا غواړو چې پښتو دې د نصاب ژبه شي خو دا غوښتنه مونه منل کیږي. هغه وویل په نصاب کې د دوی ژبې ته هغه ځای نه ورکړل شوی دی کوم چې ضروري دی. هغه ویل د پنجابۍ او د سندۍ خپل سرکاري چینلونه یعنی ټلویزیون چینل دي خو د پښتنو ژبه نشته دی. هغه ویل د هغلی سبزی په خیال د دې نتیجه دا شوه چې په پاکستان کې پښتانه بچی نه خود خپل سمې ژبې کلتور او تاریخ نه خبر دي او نه خپل اتلان پیجني. هغه ویل پښتانه بچی صلاح الدین ایوبی پیجني، محمد بن قاسم پیجني، هغه خپل مشر خوشحال خان بابا، رحمان بابا، باچا خان او حاجی صاحب تورنگزو او فقیر اپی او میرویس نیکه نه پیجني. هغلی اباسین سبزی اویل د پاکستان په قومي شناختی کارت کې د پښتون قامیت افغان او تعلیم په خانه کې د پښتو ژبې د ډاکټریټ د ډیګری خانه نشته دی. هغه ویل هغه چې کله شناختی کارت نه وکوو نو هلته ورته ویل شو چې ته قوم افغان نشي لیکلی. هغه ویل په پنجاب کې کوڅوکو غواړي نو د خپل نوم سره د خپل قامیت خانه چوپڑا، چوهان او راجپوت لیکلی شي خو په پاکستان کې پښتنو ته د افغان لیکلو اجازه نشته دی. د هغلی اباسین یوسفزی په خیال د پاکستان د سرکاري ټي وي په یو مشاعره کې په پښتنو پورې بلنډې شوې وې او سرکاري افسرانو ورته آفرین ویلي وو. خو په پاکستان کې ځینې سیاسي مشران، پوهان او خبریالان د دې خبرې سره اختلاف کوي چې د پښتنو رسوا کول د پاکستان سیاسي تګلاره ده. په سرخار اسلام آباد کې د شخصي ټي وي خیبر نیوز خبریال مبارک علي وای پښتانه د منظور پښتون سره بیکچه مینه کوي او د پنجاب حکومت په دغه اشتهار کې د هغه ښکارا کول بیکچه شر انګیزي ده. هو هغه مبارک دا نه مني چې دا به د ریاست تګلاره وي. هغه وای دا خو ماته یو منظم سازش کاری، د ریاست به د دې سره مرسته نه وی کړی. هغه وای زه یقین لرم چې د پنجاب په بیوروکراسي کې داسې خلک شته دي. د هغه لیلی په خیال پښتانه چونکې د منظور پښتون سره بیکچه مینه کوي نو ځکه ځینې افسرانو به د پښتنو د راپارولو لپاره داسې کړی وي. خو د ډیبری ډیوسر د خبرو په وخت یو بلی خبریالی او فعال سنا اجاز وویل دا سرکاري اشتهار په وړمبي ځل نه دی جوړ شوی. هغې ویل د دینه مخکې هم داسې سرکاري اشتهارونه جوړ شوي دي چې پښتانه پکې د دهشتګرد په هولیه کې ښودل شوي دي. هغې ویل د پاکستان د پوست په اشتهار کې د پښتنو د هولیه خلک چې کله ښودل کیږي نو د هغې سره د ترهګر ټکې ویل کیږي. هغې ویل دا لومبې ځل نه دی. د دې په خیال باندې د روان کال د جنوري په میاشت کې د پنجاب د ملتان ښار په یو ریلوې سټېشن کې د ترهګرۍ د مخنیوي په یو تربیتي مشق کې پولیسو د یو وسلوال سره جګړه کړې وه په دغه سرکاري پروژه کې چې کوم تن د وسلوال کردار لوبوله وو د هغه ګیروا لنګي تړلې وا کمیس پرتګي غوستي وو او ټوپک په لاس کې وو. د ناقدینو خیال دی دغه کردار کې د پښتون سړي هولیه جوړ کړی شوی و. افراسیاب خټک کوئی پښتانه په پاکستان کې یوازې رسوا کیږي نه بلکې ترقۍ ته هم نه پرېښودل کیږي. هغه وایي د ترقۍ او پرمختګ پروژې په پنجاب او د رخنګرۍ منصوبې د پښتنو په خاورو جوړیږي. هغه ویل د سی پیک چین پاکستان اقتصادي لار منصوبه چې جوړیده نو هغه په لاهور کې جوړه شوه او د ټولې دنیا نه تر هغه چر راوستل کېدل او تربیه کول کېدل نو هغه د پښتنو سیمې قبایلو سیمو ته ور وټیل وهل شول. هغه لی خټک غواخ وکړو که ریاست د پښتنو د رسوا کولو او شاته ساتلو د تګلارې نه پشا نشو نو بیا به پښتانه د ریاست سره د عمراني معاهدې په سر بیا سوچ کوي. د پاکستان د آئین تر مخه په هیواد کې قانونو ته د برابرې په سترګه قتل کیږي. کوم قام ته د جبې په بنیاد یا د چا سره د قومیت په بنیاد تفریق نه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم چې میانواز شریف چې نن سبا په جیل کې دی په پیرول باندې د خپلې کورودانی په مرګ پنځه ورځو ته پاره پریښودلی شوی و خو نن هغه واپس د خپلې لور او د زوم سره اډیاله جیل ته لیږلی شوی. تفصیلي رپورت په دې موضوع باندې رابعه پیرناورو.
ستری محکمې د کامی اعتصاب یورو له اړخه د ایون فیلډ سزا په ضد اورېدنې او درولو درخواست رد کړی دی. بل پلوته نواز شریف مریم نواز کیپټن سفتر پر پرول د خوشی کېدو وخت ختمېدو وروسته د لاهور څخه پنډۍ اډیاله جیل ته لیږل شوی دی. د بهر ملکی اساسو په مقدمه کې سزاوار ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن سفتر له اړخه ایون فیلډ ریفرنس کې اورول شوی سزاګانو د اودرولو لپاره اسلام آباد کوټ کې د نائب لاړه دایر کړی سوی درخواست کې عدالتي کاروایی ته ودرولو خواست سوی و. خو سترې محکمې د نائب دغه درخواست رد کړی او ویلي چې د نائب څخه دغه شان درخواست دایرولو هیله نه درلودم. عدالت پر دغه شان درخواست دایرولو نائب شل زره جرمانه کړی هم دی او سرکاري وکیل ته په سختي سره ویلي چې د انصاف په لار کې دی خنډ نه جوړیږي. سرګند دی وی چې نائب د رواني میاشتې په 15مه نیټه درخواست دایر کړی و چې اسلام آباد های کورټ نائب ته د نوټیس بغیر د نواز شریف او د نور تورن تنانو لخوا د ارکرسیوی د ایون فیلډ د سزا د معطلې درخواستونه اوریدنه کوي چې له وجې دغه اوریدنه دی ودرول سي. خو د چیف جسټس ساکب نثار په مشرۍ کې د عدالت ری غړیزه بنچ ویلي چې ټول لپاره د انصاف لاري په کار د اخلاص وي. په لړخته نواز شریف مریم نواز او کیپټن سفتر پر پرول د خوشی کېدو وخت ختمېدو سره د لاهور څخه بیرته د پنډۍ اډیاله بندیخانه ته لیږل شوي دي. نواز شریف مریم نواز او کیپټن سفتر د کلسوم نواز د مرګ وروسته د رواني میاشتې په 12مه نیټه په پرول خوشی کړی سوی وو چې د رواني میاشتې تر 12مه نیټې پورې غزول سوی وو. خو دغه موده ختمېدو وروسته رپورټونه تر مخه د شیبا شریف د اصرار باوجود نواز شریف پر پرول د خوشی کېدو نیټه د غزولو درخواست ورکولو اجازه نه ده ورکړي. او د میرمنې د مرګ وروسته د غمجنې مور په لاهور کې پرېښودو وروسته د خصوصي الوتکې په ذریعه د لاهور څخه اسلام آباد ته رالېږل سوی دي. نواز شریف مریم نواز او کیپټن سفتر ته د ایون فیلډ په ریفرنس کې سزا اورول سوی ده. کلسوم نواز د کینسر د ناروغۍ له وجې په لندن کې د رواني میاشتې په 12مه نیټه په حق رسیدلې وه او د دوی مړی لاهور ته د راوړو وروسته د رواني میاشتې په 14مه نیټه جاتي عمره کې خاورې ته سپارل سوی وو.
پاکستان د کړکۍ ځپلي صوبې بلوچستان په قلعه سیف الله کې د خلکو احتجاجونه روان دي او د احتجاجونه ځکه کېږي چې په دغه سیمه کې د خبریالانو تر مخه هدفي وجنې چې دي په دې کې اضافه شوې ده. پرون هم په هدفي وجنو کې یو ځای تن وجل شوی دی. د ډیو ریډیو په دغه سیمه کې خبریال حمید سمسور پیو رپورټ تیار کړی دی. حمید سمسور او بخای نعمت الله سرحدي پیو رپورټ تیار کړی دی.
په کلاسی پلا شار کې ادي خلکو او ځای تجارانو د پرونی پیښې سپکې د لوی زور سردار محمد افضل اخترزی وژل سو سخت احتجاج وکړي او نن ټول شار کې کاربندیزو چې په دغه مهال یو احتجاجي لارون وکړل سو او د حکومت په ضد دغه رنګ شعارونه ورکول. دغه لاروین پاس یو احتجاجي غونډه وسوه چې ورته د مدني ټولنې فعالینو تاجرانو د سازمان غړو او سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو خپلې ویناوي وکړې چې دوی پر حکومت سختې نیوکې وکړې او وویل چې په دغه هدفې وژنې د سیمې د لوی چارواکو سردار وژل د حکومت ناکامي ده. په دغه مهال ضلع چیرمین دارا جوګیزی او د انجمن تاجران رئیس فیض الله وویل
موږ د کلاس پلا عوام د پار ډېر لوی کمی راغه له دا څو کلو چې د افضل خان و پر هر ځای باندې دی د اول سپې اول کې به دی هغه لتلی د دشګردانو مقابله بیا کوله د شګردانو مخنیوی بیا کاوی لیکن دی برای شهید شو موږ له ګورمنټ دا مطالبه کوو چې زر تر زره د ګرفتاره هغه چې دی مجرمان چې دی دا د ګرفتاره شي.
ګورمنټ او انتظامیه ته د ډي سي صاحب ته موږ دا ټایم لاین ورکړی دی چې موږ ته د 15 ورځې کې زموږ قاتلان ونیول سي او د دوی سره د حساب وسي. که چیرې نه سو نو موږ د 15 ورځو مابعده شټر ډاون هم کوو او بازارونه هم بندو تر څو پورې چې زموږ مطالبه حل سوي نه وه موږ به خپل احتجاج جاري ساتو.
خود د سیمې څخه ټاکل شوي د ایالتي اسمبلی غړي مولوی نورالله په دغه مهال و ډیوه رډیو او ټي وي ته وویل چې د دغه پیښې پلټنې روانې کړې دي ډېر ژر به قاتلان ونیسي.
امن او امان قایمول د عوامو حفاظت کول دا د سرکار د حکومت او د حکمران ذمواري ده. البته موږ به حکمران بیدارو نوازه خبرو مطالبه کوو چې خپل
خو بل لوري ته د لیویزو د رسالدار د جنازې مراسم ترسره کړل سول چې په کې لوړتوبه چارواکو ګډون درلودی او چارواکو بقاعده و جنازې ته سلامي هم ورکړل. د لیویزو رسالدار محمد افضل اخترزی تیره شپه نامعلومه وسلوالو په بازار کې په ډوزو وویشتي او مړې کوي او بیا دوی په تیښته کې بریال دسول چې د دغه پیښې پړه لغوه سوي تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیستل او په یو برېښنالیک پیغام کې ویلي وو چې دغه چارواکي د دوی د ملګرو په وژلو کې ملوث دی. نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ٹی وی چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا.
پاکستان کې د محرم د میا شروع کې دوه سره سکیورټي انتظامات هم په بیلابیلو خاریو کې علاقو کې خصوصا په د پاکستان په خوانی قبایلی علاقو کې سخت کړي شوې دي. د دې خبريال عدنان بیٹنی د اشوري د پاره چې کم قسمه امنیتی کامونه سکیورټي انتظامات شوې دي په دې حواله سره په دې رپورت کې تفصیل راکړي.
د تندروی په ضد له تیرو 1500 کالو را سی روان څنګه او د پوځي عملیاتو با وجود هم د تیرو کلونو په پرتله سش کال هم د محرم پر مهال د کومې باندې پیښې مخنیوي لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی او د محرم نه هم او لسمې ورځې پر مهال به د موبایل سرویس تړل کېدو سره سیمایز خلک هم په کورونو کې بند ساتل کیږي. د محرم پر مهال د صوبې مرکز پېښور په شمول نه سویلي ضلع ټانګ ډېره اسماعیل خان بنو لکی مروت کوهاټ هنګو او رکزای او قبایلی ضلع کورما انتهایی زیاتې حساسې ګرځ وړي شوې دي چرته کې چې په زیات شمیر سره د شیا مسلک خلق مشت دي. د صوبای حکومت لخوا جاری شوی یو خبر تر مخه د کومې باندې پیښې مخنیوي لپاره په یادې ضلعو کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوې دي او د اضافي پولیسو او فرنټیر کانسټبلري ځواک تر څنګ د پوځي سرتیرو مرسته هم تر لاسه ده چې د اشوري په جلوسونو او مجلسونو د سهرن لپاره په ځای کړی شوې دي او امام باړو ته نږدې خنډاړونه او په دیرودونکو لارو اسخن تارونه لګول شوي او د خفیه ادارو تر څنګ د خفیه کیمرو د لارې د ماتمي جلوسونو سره څارنه هم کیږي. حکومت د محرم نهمې او لسمې ورځې پر مهال د عامې چټۍ اعلان کړی، خو ویلي په دې یادې ضلعو کې به خلک د اخرنۍ دوو ورځو پر مهال په خپلو کورنو کې بند ساتل کیږي او یوازې هغو خلکو ته به د وتلو اجازه وي چا سره چې انتظامیه کارډونه وي یا په ماتمي جلوسونو کې شامل وي. حکومت د وړاندې نه موټر سایکل په غبرګې سوارلۍ او د اصلي په نمایش بندیز اعلان کړی و، خو ویلي د اشورې په اخرنۍ دوو ورځو پر مهال سړکونه او بازارونه په مکمل تړل شوي وي او په عام تګ راتګ کې بندیز اعلان کړی. او ورسره د صوبې په لوی وړو هسپتالونو کې ایمرجنسي په ځای کړی او ډاکټرانو او نرسو په شمول ټول سټاف چټیانې هم منسوخ کړي دي. د محرم په نهمې او لسمې ورځې ماتمي جلوسونه ایستل کیږي چې پر زیاتره د وسله والو لخوا بریدونه ترسره کیږي. د یادو ضلعو سترو افسرانو لخوا ویل شوي په هر ضلع کې د پلان سره سم برابر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ډېره اسماعیل خان پولیسو ستر افسر ډي پي او ظهور بابر افریدي میډیا سره حال تیرولو پر مهال ویلي ماتمي جلوسونو د څارنې لپاره پلان تیار شوی او د اضافي پولیسو ترڅنګ د پوځ مکاني او هوایی مرسته هم ترلاسه ده. ویلي دغه جلوسونه په مقرره لارو تیرېدو پر مهال به د خفیه کیمرو د لارې څارنه هم کیږي. افریدي ویلي د محرم نهمې او لسمې پر مهال د ملک داخله محکمې ته په ضلع کې د موبایل سرویس تړلو خواست هم لیږل شوی دی.
محرم یو حساس نوعیت اکټیویټي وي او دا غیر د پارامون یو کمپریهنسیو سکیورټی پلان خپل جوړ کړی دی. په دې کې د پولیس ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن او د پاک فوج خپل یو مربوط نظام جوړ کړی دی او هغوی سره مونږ په کوآرډینیشن کې یو. د ډی آی خان پروا پهاڑپور او کلاچی کې مونږ آؤټر کارډنز باندې چیک پوسټونه کړی دي، ډیزاین کړی دي چې هلته به چیک پوسټونه وي او سنیپ چیکینګ پوائنټس به وي، انټری ایگزټ پوائنټس باندې به زموږ ډیپلویمنټ وي.
د محرم پر مهال دغه امنیتي ګامونه په داسې حال پورته کړی شوي چې حکومتي چارواکي د روان جنگ او پوځي عملیاتو پر مهال د وسله والو د ملا ماتولو دفع لري، خو بیا هم د شیعه مسلک خلک د وسله والو لخوا له سخت ګواښونو سره مخامخ دي. څېړونکي وایي داسې قسمه اقدامات د حکومت لخوا د امنیت په دعوو سختې پوښتنې راپورته کوي چې د دومره ګامونه اخیستو باوجود هم دلته فرقه ییزې کرکې لا هم دوام لري. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، دیو رادیو او ٹی وی.
اوستاستو بوزو د پاکستان پخوانی علاقه فاټه تچوز د پښتونخوا صوبې برخه ده. په دې کې دا برخه چې دا د حکومت د قانون پاس کړی دی او د دې قانون تر مخې دا په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شوې ده. خو په دې کې حکومت چې کوم اعلانونه کړي وو، د کوم اعلانونو ژمنې کړي وي چې دا به هلته به دا ریفارم چې دي، اصلاحات چې دي، دا عملي کول کیږي. هغه قوانین کوم چې په نور پاکستان کې حل تبرسي او ترقی او د پرمختګ کارونه به کیږي، په دې باندې ځینې نړیوال ادارې اوس هم فکرمند دي. پاکستان کې په هم بشري حقوقو ادارو او سیاستمدارانو د فکرمندۍ اظهار کړی دی. صادق قاسم شاپ یو رپورټ تر کړی.
په پېښور یونیورسيټي کې د سنټر فار فاټا سټډیز د یو تحقیق تر مخه د اصلاحات په لار کې اوس هم ډیر چیلنج شته، خو تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې فاټا ته څومره فنډز اعلان شوي او د کامی فاینانس کمیشن ایوارډ د لاندې د 3% حساب سره د فاټا کومه برخه جوړیږي دا فاټا باندې ولګولې شي، هله به هغلته اصلاحات اثر او بدلون وښکاري. د دغه مرکز ډایریکټر پروفیسر حسین شهید سهروردی چې دغه تحقیق لې د رپورت شکل ورکړي په دې اړه صدا وویل.
ټولو نه ول چې دا دي چې څومره پیسې مونږ دې سره پرامیس کړي دي هغه ولګولې شي، خاص طور چې څومره مونږ دینه 3% چې ان اف سی اوارډ وینا کړی دا فورن ملاو شي او تا ولګول شي. یو خبره دا ده. دویم ډیر امپورټنټلی خلکو ته دا احساس پکار دی چې یو تبدیلی راغلی ده. هغه تبدیلی به څنګه هغه ته ښکاري؟ بنیادی حقوق د خلکو ته ملاو شي، هغه د پاره پولیس موجودګي او کورس ریسټوریشن دا ډیر اهمیت لري. اگر دا درې سیزونه وشي دا فورن خلکو ته احساس کې دی شي او مونږ دا چې کوم ریفارمز دي د دې یو پریکټیکلی چې کوم امپلیمنټیشن دی خپل سترګو نه کتې شو.
قبایلی علاقې چې اوس ورته قبایلی ضلعو شکل ورکړې شوی اوس هم د عملی اصلاحات په انتظار دي. هغه وایي صرف د دې علاقو خیبر پښتونخوا سره زم کېدل کافي نه دي، دغلته اوس هم د پولیس، عدالت، د انتظامیه او د دغلته د خلکو بنیادی حقونو یقیني کولو لپاره عملی ګامونه پکار دي. خو هغه وایي د تحقیق نه دوی ته معلومه شوه چې تر ټولو نه زیات غټ چیلنج قبایلی علاقو کې د ځمکو د تقسیم او د ملکیت نظام کې اصلاحات راوستل دي. دغه رپورت کې دا هم ویل شوي چې قبایلی علاقو کې د فوزي عملیات او جنگ نه پس د امن قیام لپاره ګاونډي هیواد سره تعلق ښه کول هم ښه دي او د دې رپورت کې ذکر شوی. د دغه رپورت کتنې لپاره په غونډه کې شریک یو څېړنکار ډاکټر اشرف علي تر مخه تر اوسه پورې د فاټا په حقله صرف خبرې او لیک شوی، اصلاحات عملي کولو عمل سست پاتې شوی، خو وایي دا نوې حکومت د دې عملي کولو کې سنجیده ښکاري او ټاسک فورس یې هم جوړ کړی. کوم داسې اصلاحات دي چې که هغه فوري عملي شي نو د فاټا خلکو ته به نیخ په نیغه اثر وښکاري او فایده ورسي؟ په دې اړه اشرف علي صدا وویل.
د مثال په طور لوکل ګورمنټ چې دی، زما خیال دا دی چې بنیادي اهمیت ده دی چې د لوکل ګورمنټ نظام چې دی زر تر زره خلکو ته ورکړي شي، دغه سې په صوبایي اسمبلی کې هغه ته زر تر زره نمائندګي ورکړي شي. د دې یو غټه ګټه دا ده چې خلکو ته اټلیست د دې خبرې احساس وشي چې زه د دې نظام یو حصه یم، هغه ته د اونرشپ یو احساس وشي چې یاره دا نظام زما د پاره دی او زه د دې نظام یم. نو لہذا دغه شیز چې دی دا زر تر زره کول پکار دي. دا غي نه علاوه په انفراستراکچر ډیولپمنټ چې دی هغه ډیر ضروری دی.
د حسین شهید سوروردی تر مخه دوی د دغه تحقیق په بنیاد جوړ شوی رپورت متعلقه حکومتي ادارو سره شریک کړي چې هغه په دې لړ کې عملی ګامونه واخلي. خو د څېړنکارانو تر مخه د قبایلي علاقو په حق لا تر اوسه صرف رپورټونه او کاغذي کاروایي شوي او تر اوسه څه عملی ګامونه یا اصلاحات نه دي غستلي شوي چې د فاټا خلکو ژوند کې څه بدلون وښکاري او هغوی هم ځان د دې ملک برخه وګڼي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور. اوس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. مختار خلیل به تاسو دینه خبرې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نوی مشر او نورو چارواکو خپل تازه بیانونو کې د چین په سینکیانګ سیمه کې د یو لوی شمیر مسلمانانو د نظربندۍ په کیمپونو کې پر غونډولو سخت فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې حق لنند برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې په خفیه کیمپونو کې د مسلمانانو د نظربند ساتلو په موضوع د اخبار یو تفصیلي اداریه چاپ شوې ده. د اداریې سرخط دی په سینکیانګ کې د چین خفیه کیمپونه اخر دنیا ته راښکاره شول. د ادارې په شروع کې د کلی شوی دی چې اوس ورسته ورځ دا ثبوتونه راښکاره کیږي چې د چین حکومت د ملک په قطبی غربي سیمه سینکیانګ کې په لکونو مسلمانان لکه د زناورو د نظربندۍ په کیمپونو کې بند ساتلي دي او دوی دغلته په دې مجبورولی شي چې په خپلو لاسونو په خپلو ځانونو د ملامتې او تنقیدونو تحریرونه ولیکي، په زور پې د چین ملي سندرې ویلې کیږي او هر ورځ یې د کمیونیسټ پارټۍ د صفتونو د نارو په وهلو مجبورولی شي. دغو کیمپونو کې د خپل وخت تیرولو نه پس د رابطو کسانو وینا ده چې دغو کیمپونو ته راوستې شوي نوي کسان معلومیږي داسې چې په خپلو مذهبي رسوماتو د عمل کولو دپاره د چین نه بهر تللي وو یا صرف په دې وجه هم نیولې شوي دي چې په چینی ژبه کې خبرې نشي کولی. ډېر خو پکې د نامعلومه مودې راسې پراته دي. ډېرو په خپلو ځانونو د تشدد او د والو ټکولو فریادونه هم کړي دي. په نیولې شوو او کیمپونو کې ساتلی شوو کسانو کې زیاتره یوغور مسلمانان دي. یوغور د سینکیانګ د 23 میلیونو آبادۍ د ټولو نه زیات، یعنی د کل آبادۍ د نیمو نه زیات دي. باقي کازک او د نور نسل مسلمانان دي. د ځینو سرکاري وسیلو په بنیاد تیار کړی شوی یو رپورټ کې وایي چې د مسلمانانو د ځینو علاقو نه گرفتاری او کیمپونو کې ساتنه د دوی د آبادۍ په تناسب باندې کولی شي. د بشري حقوقو هیومن رائټس واچ نومي تنظیم په روانه هفته کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې سینکیانګ کې د نظر بندۍ دا کیمپونه د کال 1968 د کلتور د انقلاب نه راپدې خو د بشري حقوقو د ټولو نه زیاته خلاف ورزي ده. د هیومن رائټس واچ تنظیم د چین د بشري حقوقو د مرستیالانو په حواله لیکلي دي چې په ټول چین کې تیر کال د گرفتار کړی شوو خلکو 15 برخه گرفتاری د یوغور مسلمانانو نه شوي دي. دی ګارډین اخبار لیکي چې د یوغور مسلمانانو دا غم لړلې او سپیری ورځې د دوی د خوشی کېدو نه پس هم نه ختمیږي. دوی هر وخت په ذهني پریشانو کې پراته وي او دا غم ورسره مل وي چې ډیر زر به بیا نیولې کیږي. سینکیانګ نه نن سبا یو پولیس سټیټ یا صوبه جوړه شوې ده. چین همیشه سینکیانګ په خپله سخته پنجه کې ساتلی دی. دلته اوسیدونکو مسلمانانو باندې سخت مذهبي او کلتوري بندیزونه لګیدلي دي. په کال 2014 کې د سینکیانګ په مختلفو سیمو کې د خودکش حملو او په چاقوانو او چړو د خلکو د والو واقعاتو شول چې 12 کسان پکې وژلې شوي وو. خو چین د 1 میلیون خلکو په نظربند کیمپونو کې د ساتلو نه انکار کوي او وایي چې خلک په خپلو مذهبي رسوماتو عمل کولو کې آزاد دي. البته چینی حکومت دا خبره منلی ده چې ځینې یوغور مسلمانان د ترهګرۍ په تورونو کې نیولې شوي دي او د دوی د ذهنونو بدلولو لپاره دوی د سر دوباره تعلیم ورکولو په مرکزونو کې ساتلې شوي دي. دی ګارډین خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې امریکې د یوغور او د نورو مسلمانانو په کیمپونو کې په بند ساتلو سخته فکرمندي ښکاره کړې ده او د چین په ځینو چارواکو او کمپنو د بندیزونو په لګولو غور کوي. د بشری حقوقو په باب له ملګرو ملتونو نوې زنانه مشرې میشل بیشلټ خپل لومړی تقریر کې چین ته پکلکه سره ویلي دي چې د نظربند کیمپونو د پریشانه خبرونو تر مخه دي دغو کیمپونو ته د بې پرې خلکو د ورتلو او د دې کیمپونو د څارنې کولو اجازه ورکړی شي. خو چین د بشری حقوقو مشرې ته جواب کې ویلي دي چې د چین د خود اختیارۍ احترام دی کوي او په امریکا باندې چین نه د سوځېدو الزام لګولی دی.
تھری ڈی مطلب تھری ڈائمینشن یا در اڑخیزا فلم بتا سو کتلی وی چشمے اور تلگ الکی گی زنی خلق و تاسبا فلم کتلی وی اس کو ٹیکنالوجی کی فور ڈی ہم راضی زکا چیزا کہ تھری ڈائمینشن لو پک یو بل افیکٹ یا یو بل شے ہمر شامل کر شیو یعنی ہوا یا اوبو یا دا سے کنا خوش پسوات کی ہم دا تھری ڈی چکم پینٹنگ دا یا انزور کشی دا انزور گری دا ادی خلق پدی کی دلچسپی لے والتا دا انزور گری یو مقابلہ شوی دا تھری ڈی انزور گری سنگ کی گی فیاض ظفر پہ رپورٹ تیار کرے دے.
دا کمپیوټر او د چپای د بیلابیلو مشینانو دراتګ لکبل د لاس پینټینګ یا پلاس د بیلابیلو عکسونو جوړولو هنر کم شوی دی او په ختمه دو دی. خو پلاس د رنگونو پینټینګ ژوندې ساتلو د پاره د سوات او خیبر پختونخوا سه هنرمندانو په سوات کې د لاس د پینټینګ یا پلاس د عکسونو جوړولو نندارتون وکړو. د خیبر پختونخوا هنرمندانو د سوات سرخار منګورې کې په دیوالونو باندې پا رنگونو 3D اکسونه جوړ کړل. پا دیوالونو پا لاس دا اکسونه جوړون کی وای چې هغوی 3D اکسونه جوړی کوم چې د نزدې نه یو شان او د لرې نه بل شان ښکاری او 3D پینټینګ دلته دوی اوس شروع کړی دی. دا دغې نندارتون جوړونکي هنرمند ظفر علي وای چې زمون کوشش دی چې د هرې پیشې خلک دی دا هنر زده کړي.
مخکې دور او په سلیما کې بار ټیسټ روغی دو یا په دکان کې بار ټیسټ روغی دو وسه داسې زیګونه نشته او زمونږ علاقه دا ٹیلنٹ نہ ڈکا دا ٹول دنیا ہی منی زمن کوشش دا دے چے منگ دا دے ایکٹیویٹی سرا دا عام معاشرے خلق چے کم ڈاکٹر روغی یا شوقی اگر آرٹسٹ ہم روخشی انجینئر روغی او اگر شوقی اگر دیو مشن بیا پنور دنیا کی دے خلق دا آرٹ شو بس زیاد تر وس پارٹ ٹائم آرٹسٹانو اگستے دا زمن کوشش دا دے چے زمن سرا پدی اگر کے چے دوی رشی دا دوی سر بے ایجوکیشنی دا دوی سکل با مضبوطی.
دغه نندارتون له د سکول ماشومان او عام ګڼ شمیر خلک راغلی وو او دغه نندارتون کې جوړ شوي عکسونه په غور وکتل او ډیر زیات خوښ کړل. نندارتون کې ناستو هنرمندانو د سکول ماشومانو ته د پینټینګ چل هم وښودو. د دغه نمایش ارګنایزر وقار احمد مانیزی وای چې د نندارتون مقصد آرټ لا وده ورکول دي.
انیشلی چې کم سٹارټ وو ټو پروموټ د آرټ چې کم زم آرټسټانو هغه مونږ پروموټ کو دې کې مونږه مختلف طبقو ته انویټیشنز ورکړو چې هغه کې ګورنمنٹ آفیشل زمو سکول زمو سیول سوسایټي هم وو هغه کې زیات تر سکول چلډرنز او کم سوشل سوسایټي چې کم زمونږ د سوات منګورې هغه یې راغله او ډیر زیات انټرسټ په کې شو کو.
پلاس د رنگونو دغه پینټینګ کون کې هنرمندان وای چې د کمپیوټر او چپای مشینانو د راتګ سره دا هنر ختمېدو اړخ ته روانو. خو دوی به دا هنر ژوندی ساتي او خلکو کې به شعور راولي چې هغوی چې د نورو پیشو یا هنرونو سره دا هنر هم زده کړي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
مایک وسه پوری بند وکنه زکه غلی ناست ما
مایکونه خو چې دا ته غلی بند کړي مزه به زله خبرې
لکه چې په خپل مړی د لزوک چپکی
پټه ولګي آزادۍ چې کم مخالفت دې کې مایک بندول ټول هم
کنه نو ګرانو کتن کو ورېدون کو د ډیوا ټلویزیون دغه خبرې خبرونه هم په دې زی باندې سر تر رسی کې خچرتې زې ما د نیمو شپو سندري باورې زم همکار سردار علي ټکر سره او د هغه نه هم او تاسو هم خپل کلامونه ویلې شي ز سمینا احسن
ز رحمان بدره د خپل پروډوسر عدنان رشید انجینیر زراب او سانتوس سره
اجازه ته ورته سنا الله پامان.